ستړي مشي دا مشال ریډیو ده نن د پیریا ګول ورځ او د دوه درا پنځم میلادي کال د اکتوبر د میاشتې شپږمشتمه نیټه ده پښتونخوا کې د سحر نه بجې شوې دي زه مجید بابر او تکنیکی همکار اسحاق اميري مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوو د ټانک نه د پوز د تعمیراتي کمپنۍ د کارکونکو تختونه مو د روانې ګړۍ د سر موضوع ده یو شمیر نور سیمه ییز نړیوال او کورنی موضوعات هم لرو سو خوږې سندرې به هم اورئ خو اول خبرونه لومبے د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا د ټانک زلی د نیلی کچ سیمینار د پاکستانی پوز د تعمیراتی کمپنۍ اف ڈبلیو او 22 کارکونکو تختول شوې دي افغان چارواکي وایي د جمی د موسم د اتک سره په کور دننه د بیزای شو کورونو سره د مرستو لپاره تیاری نیولې دي د بالکان او یورپی یونین مشران د تاریخي وطن پاړه په ولس نقاطي پلان صلا شوې دي اوس د مشال د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان نه د پارلیمان غړی جمال الدین او یو ناپیژندل شوی چارواکی ویلی دی چې د تیرې جمعې په شپه د جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان د ګومل د نیلی کچ سیمینه نامعلوم وسلوالو د پاکستانی پوز د تعمیراتی ادارې اف ډبلیو او 22 هغه کارکونکو تختولی دي چې په یادو سیمو کې د یو سړک د جوړولو په پروژه کار کولو تیر ماښام مشال لیډو سره په خبرو کې جمال الدین وویل چې په دې لړ کې نن په ټانک کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د جنوبی وزیرستان د محسودو قبیلی جرګه راغوښتلې شوې ده چې په کې بعد دغو کارکونکو د تختونې په اړه د یادې قبیلې نه پوښتنه کیږي تر دا مهال د دغو کارکونکو د تختونې ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرعلي او میرامشاه د بیا آبادکارۍ لپاره یې متعلق قبیلو سره غونډه کړې ده د یادو سیمو مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور اپریدي تېره ورځ د دغې غونډې نه پس مشال لیډیو ته وویل
دا میرانشاه بازار سلسله کې وایي چې موږ چې کوم کومونه د چا خبره وا غمره غوښتو چې هغې سره موږ دغې د بدکاری خبرو وکړو چې آیا موږ سره هلته دیر وباسو ځکه چې اډمنسټریشن هم په دې کې سنجیده دی آرمی والا هم غواړي چې داسې یو خط تدی کړو وباسي دا بازار واپس جوړ کړو خلک دلته خپل ژوند بیا هغسې شروع کړي چې څنګه مخکې وو
د تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د ضرب عزب په نامه د عملیاتو له امله دغه بازارونه ویجاړ شوي وو چې د ځایي خلکو په وینا پکې د کروڑونو روپو د مالیت سامان هم له منځه تللی وو افغان حکومت د ژمي له رارسېدو مخکې له کورونو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یو کمیټه شته چې له کورونو او نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي سید حسین عالمی بلخی د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې د کډوالو د چارو وزارت نږدې یوه میاشت مخکې په یوه غونډه کې له کورونو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې موظفې کمیټې ته د تیارو دنده وسپارل شوه د ښاغلي بلخی په وینا په دې نور بحثونه هم په پام کې دي
مو دا نظر دارین چې در هفته آینده
دوی په پام کې لرو چې راتلونکو نه بیا غونډه وکړو او د ته په پام سره چې د جمی موسم تر ډیره لږه موده پاتې ده او به ګورو چې څه تیاری نیول شوی او کوم کارونه باید وشي د کډوالو د چارو وزیر همدارا د یادونه وکړه چې د تیر کال په پرتلا د کورونو کډوالو په شمار کې یو نیم لک تنه زیاتوالی راغلی خو د هغو د ستونزو د حل په مقصد هسي روان دي دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی تیر ورځ په برسلز کې د بالکان او یورپی هیوادونو مشران د همکارۍ په یو ولس نقاطي پلان صلاح شول چې لمخه به د بالکان هیوادونو ته د تاریخي وطن د وروتلو لړۍ منظمه کول وي د یورپی کمیشن مشر جان کلود شانکر وویل چې د دې پلان د یو برخې لمخه به یونان نه تر جرمني پورې د تاریخي وطن لپاره د مهاجرینو په مرکزونو کې یو لک نور ځایونه برابرول وي شانکر زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR به د 500,000 کډوالو لپاره په یونان کې او د نورو 500,000 لپاره د بالکان په غربي سیمو کې د ځایونو برابرولو په لړ کې مرستې کوي شانکر وویل چې د بالکان هیوادونو ټولو مشرانو ژمنه کړې ده چې د کډوالو د ورتګ د رفتار په اړه معلومات شریکوي د سلووینیا وزیر اعظم پرون د یورپی یونین او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی. په برسلس کې د جوړې شوې پرونی مختصرې سرمشري د هدف یورپ ته له افغانستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره د اغېزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوي. دا کډوال اوس هم د بالکان له لارې یورپ ته روان دي، خو وروسته له دې چې هنګري په خپلو سرحدونو باړونه ولګول کډوالو د سلووینیا خواته مخه وکړه. په تیره یوه اونۍ کې د چارواکو په وینا سره باندې 25,000 دا کډوال سلووینیا ته رسیدلي او یوازې پرون 14,000 کسان له دې هیواده د لویدیځ لور ته واوړېدل. د سلووینیا وزیر اعظم میرو سیرار د برسل سرمشري ته وویل چې که د حل یوه سمه لاره ونه موندل شي نو دا ښایي دا د یورپي یونین پایوي او ښایي دا ټولنه ټوټې ټوټې شي. او وروستۍ خبر دا چې په کینیډا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه برټش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کشتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پیسیفیک سمندر کې یې د ویلز کبانو ننداره کوله. د کینیډا د مرستندویه ادارې مرکز پخلی کړی دی چې تېره ورځ د غرمې پر مهال وینکوور جزیرې سره نږدې د برټش کولمبیا د توفینو سیمې نه دوی ته د دغې ډوبې شوې کشتۍ نه د امداد لپاره په مخابراتي ډول غوښتنه شوې وه. چارواکي وایي چې په کشتۍ کې ټول 20 سیلانیان سوارو او زیاتوي چې تر دا مهال د یو نه زیات مړه شوي دي. په برټش کولمبیا کې یو سرکاري ویاند ویلي دي چې په دې پیښه کې یو شمېر کسان مړه شوي دي، خو دا چې څومره کسان مړه شوي دي د کره شمېرې په اړه یې د څه ویلو نه ډډه وکړه. د مشال د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سلام پښتونخوا، د مشال ریډیو خبرونه سلام پښتونخوا کې مو زه مجید بابر یو وار بیا هرکلی کوم. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په ناران او د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې بارانونو مرګونه اړولي. د ټانک نه د تیر جمعې په شپه د اف ډبلیو او 22 کارکونکو تختول شوې دي.
دغه څه کې کبیره د چوسین وروسته ماخام را روان وو په جنوبي وزبکستان کې ملي کس علاقه د ممکنه معلوم څه چکر دي.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د یادو سیمو بادارونه بیا ودانول غواړي.
ایڈمنسٹریشن هم پدې اړه کې سنجیده دي. آرمی والا هم غواړي چې داسې وخت ته دې کړو بس دا بازار واپس جوړ کړو، خلک دلته خپل ژوند بیا هغه سي شروع کړي چې څنګه مخکې وو.
او د هارون باچا نه بعد یو نوی وخت خبره هم اورو.
وخت برازي رازي، وخت برازي چې غاخ د زهرو بخمار نه لري.
قبایلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلای او هم اوریدلای شئ. څنګه چې تاسو معلومه ده، د سلام پښتونخوا خبرونه شروع مونږه د پسیمه کې د خبريالانو سره د خبرونه کو چې پسیمه کې څه حالات روان دي، تازه څه پیښ شوي. دا سره پورونه دي چې د خیبر پښتونخوا په غړی د سیمه ناران او کاغان کې واورې ورېدلې دي او داسې بارانونه شوي دي. خالد خان را سره د پیښور نه د ټلیفون د لارې راغلی دی. خالد خان، سهار دې په خیر او که د دې پیښو په اړه راته تازه حال راکړي.
ډېره مننه. بالکل، څنګه چې تاسو په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې ځانونه لړۍ ربل ورځونه پیل شته او دا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په وینا ناران او کاغان کې وورې هم وورېدلې دي او بیا د وور په وجه دغه سړک بند شوی دی. د ناران کاغان نو په هغې په وجه په ناران یا کاغان کې چې کوم سیلګر یا ټورست تللي هغوی لارې بندې دي، هغوی هلته انښتې دي او د مشتاقنی په وینا په دغه سړک صفا کولو دوران کې یو مزدور مړ شوی دی. هغه په وینا شپارس کسان نور هم زخمیان دی پا ناران کاغان کی او بیا داسی هم را پرون دی چی پلکی مروت کی را باران پا وجه در جا چی پرون تزیان رسی دلی دی او دا با هم وای ما چی دا خیبر پختنخوا دا پیخور باچا خان ایرپورت دا چارواکو پا وینا چترال اوس تچکم پروازونه وو او البتکو تللو هغه هم منسوخ شوي دي د خراب موسم په وجه نو دغه کار نو کاغان د سړک صفا کولو کار
خالد خان د موسمیاتو محکمه په راتلونکي شواروس کې د نور باران پاړه سوي
جی بالکل دا موسمیات دا چرواکو په وینا په خیبر پختونخوا دا هزاره ملکن پیښور کې دا باران دغه سلسله به جاری وي. د دې په وینا نن یعنې چې د کل په ورځ به هم دغه باران وي. دا ساعت په پیښور کې ګڼې ورځې دي او دا باران لږه په مخ کې ولاړ دی، خو د دې په وینا نن به هم دا څنګه کمې سیمې چې وایا دي چې په هزاره کې ملکن پیښور
دا باران اطلاع دا باران مننه آباد اوسه خالد خانو چې په خیبر پختونخوا او د خیبر پختونخوا سره نږدې غریز سیمو کې د بارانونو له وجې د مرګونو او د کورونو د راپریوتو خبر ورکولو ورو د دې خبرونه د سر راپورته د خیبر پختونخوا په شمال لویدیځ ټانک چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو په دې سیمه کې د یوې کارکونکو د دوی کارکونکو تختولی دي. چارواکي وایي چې دا کارکونکو د پاکستان د اف دبليو او پودي تعمیراتي کمپنۍ پنجاب ایالت اوسیدونکو دي او په دې سیمه کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. په دې اړه زموږ همکار زبی شفق دا راپور برابر کړی.
نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا د شمال لویدیځ په ټانګ نومي سیمه کې د پاکستان د یو پوځي تعمیراتي شرکت اف دبليو او یو کارکونکو تختولی دي. د ټانک یو ځای دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ایکسپریس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې نامعلوم مخ پټ وسلوالو دا کارکونکي د جمعې په شپنه وخته د ټانک واڼه پر لویه لار لنې لیکه سیمې څخه تختولی دي. دغه چارواکي همداراز ویلي چې دغه کسان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. ټانک د پاکستان په شمال لویدیځ کې پرته سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ډېره اسماعیل خان او همداراز د جنوبي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري. د پاکستان امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي چې په دې کې د امریکا په مرسته جوړیدونکي ګوملزام برېښنا ګوټ هم شامل دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای خبریال ګوهر وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټانګ کې د مزدورانو د تختونې د پیښې په اړه وویل.
دغه مزدورانو د جنوبي وزیرستان چې کوم ګوملزام ډیم دی هغه سره خوا کې یو سړک جوړېدو چې د همدې پروژې برخه ده. په دې کې دغه یو ویشت مزدوران څوک چې د پنجاب تعلق لري دغه چې کله بېرته د چوپین وروسته ماښام را روان وو په جنوبي وزیرستان کې نیلي کس علاقه ده د همدنه نامعلوم سر اوچت کړي دي. دغه یو فوجي کمپنۍ ده که نه مخکې هم دلته چې کوم ګوملزام باندې لکه څه انجینران تختول شوي وو بیا په هغه کې څه خوشي کړی شول اوس وسلوالو لخوا مړه کړی شول. نو دغه د ډېر وخت نه دغه منصوبه دلته روانه ده او دا یو لوی ډیم دی. دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده خو دغه کسان په مخام په تیاره کې تختول شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو په دې سیمه کې دولتي پروژې کارکونکي تختولي، بلکې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې دا ډول پېښې رامنځته شوي او وسلوالو د بېلابېلو پروژو د کارکونکو په ګډون امنیتي سرتېري هم تختولي چې بیا وروسته د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره تبادله کړي او یا هم وژلي دي. په عین حال کې د ټانک سیمه ییزو دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د تختول شوو کارکونکو د موندلو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي خو تر دې دمه یې لا کومه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ټانک ځایي دولتي چارواکو سره وغږیږي خو پر بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شو. دا یادونه ورده چې له ټانک څخه د اف ډبلیو شرکت د کارکونکو د تختونې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو پاکستاني طالبانو تحریک مسعود ډلې د هغو شپږ تختول شو حکومتي کارکونکو ویډیو خپره کړې وه چې څه موده مخکې له کلا سیف الله څخه تختولي وه.
د مشال رادیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خبرې غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلای او هم اوریدلای شي. د دې خبرونه بل راپور تر تاسو پام راګرځوم. شمالي ودرستان میرامشاه بازار درې قبیلې چې د بازار د خور مالکان ګڼلې شي د پولیټیکل انتظامی سره غونډه شوی او د بازار بیا بادولو په اړه خبرې کړي. مشران وایي دوی ته باور ورکړی چې میرامشاه بازار به بیرته آباد کړي، خو دوی وایي د تاوان ازاله به ضرور غواړي. عمر دراز وزیر په نور تفصیل راکړي.
د شمالي وزیرستان میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی وویل دوی غواړي چې میرانشاه بازار بیرته آباد شي او د وران شو مارکیټونو او کورونو ازاله کولو په لړ کې سروي روانه ده.
د میرانشاه بازار سلسله کې وایي چې موږ چې کوم کومونو د چا خور او غمره وخت یو چې غي سره موږ دغه د بدکاری خبرو کو چې آیا موږ سره حل د ډیرو بسو ځکه چې اډمنستریشن هم سپدې کې سنجیده دي آرمی ولون غوړي چې د سی وخت دې کرو بس د بازار واپس جوړ کو خلک د تخپل جون بیا هغه سي شروع کې چې څنګه مخ کې وو د نقصانات چې کوم د خلک تل دي آباد شوی دي هغه د پرال لډي موږ سروي شروع کړی دا دغه کیسونه موږ فاټا سکرټ ریټ لیول باندې ولګل چاغي منځوري شي خلکو ته دغه کمپنسیشن ملو شي بقایا مون کوشش کو چې کم د ریټرن روان دي زر نظر 30 شي خلک زر نظر خپل کونو تورسي.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک عطا محمد مشال ریډیو ته وویل دو یوڑان دے ہم ڈیرے جرگے کڑے او نن تملری چې د دوی مارکیټونه با آباد شي خو چې کم توانونه وراوړې دلی داغه بدل ضرور غواړي.
میر دغه په مطالب باندې څو ورځې جرګه وکړلې گورنر کسا جی سی کسا د وزیر اعظم پر غوړه څه ده خو اوا پر میر یقین نو جوړ شوای دا نن نو ستای چې کیم وشو می شپرا اطمینان حاصل شو لیک دې بیل نه پښتنه وکړلا چې توس د مارکیټینا د میرمشاه بازار په کیم لیول باندې چا بوچی همکاري څنګه سره وکی توس می سره امداد وکي او میز دا ورته چې ته چې کلا د میرمشاه بازار بوداوی ته دا مهرباني وکا چې دا کمپنی ول سره مشته یو ډیټ کښېږدا چې په تاریخ باندې میزه دیر شي او دا د کمپنی ولونو.
شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیه مشر دین پيو خان وای تر اوسه یې ډېرې جرګې کړې او نن غونډه کې چې ورسره کمې خبرې او ژمنې وشوې باید عملي شي. شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي دوکانداران او مارکیټونو مالکان وایي دغه دواړه بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي. دوی غوښتنه کړي چې میرانشاه او میرعلي بازارونه په خپل ځای آباد شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
روزنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې کې د لیکوال محمد علي باباخیل لیکنه خبره شوې چې پکې راغلي دي غربت، جهالت، مذهب، رسنه، د حکومتونو غلطي پالیسۍ او د شناخت مسله هر هغه څه دي چې سغدري د وسلوالې په ناسم استعمال سره ځوانان لزان سره ملګري کوي. د مقالې غټي برخې له اصرار عالم مومند اورو.
لیکوال محمد علي باباخیل وایي موږ د لسیزو رئیسې د سغدریزۍ لګواخ سره مخ یو او هیڅوک دا معلومات نه کوي چې ترګری اصل سببونه څه دي. د ټولنې یو برخه وایي چې د دې وجه مخ په زیاتېدونکي غربت او جهالت دی. نو بل برخه بیا فردي عقیده ده چې سغدریزۍ د افغان جګړې او د 11 ستمبر د ترګریز بریدونو د وروسته حالاتو پیداوار دی. خو د مقالېونکي په خبره پردي ډیر کم بحث شوی چې سغدریزۍ کله، څنګه، چرته، چا او د څه مقصد لپاره را مخ تکړه. پختره دادا چې ترګر څنګه دومره پاسانه خپل هدف ته رسیږي او څوک د دوی مالی او نورې مرسته کوي. بای چې د پاکستان رسنۍ قانون نافذ کوونکې ادارې او پوهان ټول خپلو کې سره کینی او د دې پختنې ځواب ولټوي چې ترګر اصل سببونه څه دي. په پاکستان کې څه باندې 50,000 بې ګنا انسانانو ژوند له لاسه ورکړو. نه په کار ده چې ترګرې د دې مرض اوس تشخیص وشي. غربت، جهالت، انصاف نشتوالی او ناوړه سیاست هغه عوامل دي چې ځوانان سخت دریځ ته هڅوي. وسلوالو تل هڅه کړې چې د ځوانانو له انتقامي جذبو او له دوی سره د ټولنې لخوا د کېدونکي بد چلند ناوړه ګټه واخلي. باید چې پر دې اړه ښکار باسونه وشي چې ځوانان ولې له پاکستاني طالبانو یا بلوڅو وسلوالو سره ملګري کیږي. پښتنه دادا چې ټولنه د هغو خلکو شناخت ولې نه پډاګه کوي څوک چې ځوانان سخت دریځ ته راکاږي. کچیر زنی حساسه کډوال ځوانان د سختۍ او لکبله د وسلوالو لاسو تلویږي، نو دا د ریاست او ټولنې ګډه ذمہواری جوړیږي چې دغه مخاوني شي. همداراس په افغانستان او عراق کې وسلوال ځوانان پر دې خبرو دوکه کوي چې ګینه بهرانیانو د دوی پر ځمکه قبضه کړي. په مقاله کې راغلي د وسلوالو لاسونه د ځوانانو بچکولو په لړ کې نږدې خپلوان پولیس او تعلیمي ادارې ډېر مهم رول لوبولی شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 1400 میله اوږده پوله هم سغدریزو ته ښه موقع برابروي چې خپل میشن پوره کړي او بیا د پولې بلې غاړې ته واوړي. د مقالې په اخره کې راغلي دي باید چې په خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې د وسلوالو ډلو د ناوړه مقصدونو په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړل شي او پولیسو ته د ترګرۍ ضد روزنه ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو کورمتا. په کورم کې د مندوخیلو سیمې ځای خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی هغه دریو کالونو ړنګ پروت دی. چارواکي وایي په سیمه کې د نښتو په وخت چې څومره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي هغه ټول به بیرته جوړولی شي. نور حال د تاریخ ورکزی په دې راپور کې.
په کورما کې د مندوخیلو سیمې ځایي خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی هغه دریو کالونه ړنګ پروت دی. عبدالقادر په نامه د تورغر کلي یو سیدونکی مشال لډو دوای ماشومان او زنانای چې کله ناروغه شي نو دوی بیا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې هغوی د علاج لپاره لرې پرتو سیمو ته وړي. مشر مشال لډو توای د سیمه خلک د صحت په لړ کې ډېر ستونزې لري نو په کار دی چې حکومت د سرکاري روغتون بیرته جوړولو د دغه غوښتنې ته پاملرنه وکړي.
یکه به شي جوړ دی چې تقریبا 18-20 سال کیږي خو هیڅ قسم د سټاف ورته نه راغلی. واده یې راغلی واخبر کې کال نیم تیر کړو بیا څه کله طالبانو یا الغار باندې رالو نو سره بالکل ختم شواله ویخ کونه هم ختم شي دي او د بیچیو یا د ډیسپنسری دایوانه د دغه علاقې چې وشي صحیح منو کې تقریبا 15 ډیسپنسری لګي یو اسپیټال لګیږي د 10 لکه باندې ډوره زیاته ده.
په منځني کورما کې د جون میاشت 2013 کال راهیسې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. په موسوزو کې پوځي عملیاتو او وسلوالو سره د نخټو له عمله د خلکو کورونو سره یو شمیر د صحت او تعلیمي ادارو ته هم زیان رسیدلې دي. په مندوخیلو کې امن راتلو وروسته ځای خلک بیرته خپل کورونو ته ستنه شوي دي خو خلک وايي شاوخوا دوه کاله تر دې وروسته هم ړنګ شوی روغتون بیرته جوړ نه کړی شو. د صحت محکمې له مشر چارواکي اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت رحمان مشال لډیو دوول پسیمه کې د نخاتو په وخت چې سمره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوی دي هغه ټول به بیرته جوړول شي.
څنګه راړنګ د بیا شو منه څو راړنګ دا غدامو ریپورت کړی دي د ریبیلیټیشن دي چول شي دا به برابر جوړي.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونه یو هسپتال درې ډیسپنسری او یو د مزبر کوټ ولسی روغتون د بیلابیل شخړو په ترڅ کې په مکمل توګه وران شوی دي. تاریخ ورغځه مشال رادیو په خبر.
دا مشال ریډیو دا. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په یو لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راخستل شوی. لیکنه وایي دا چې طالبانو په دې وروستو کې کندوز خارونی و او ورپسې بیا د فاریاب ولایت په مرکز میمنه برید وکړ افغانانو پر خپلو امنیتي ځواکونو باور له لاسه ورکړ او د خپلو خارونو دفاع ته یې خپلې مټې بډ وهلې دي. د لیکنې تفصیل له هارون باچا اورو.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس لیکنه وایي له هغې وروسته چې افغان طالبانو د درې ورځو لپاره د کندوز ښار ونیو هغوی د افغانستان د یو شمېر نورو مهمو ښارونو لاندې کولو هڅې پیل کړې. د لیکنې تر مخه طالب وسلوالو چې پخوا ورته د کلیوالو یاغیانو په توګه کتل کېدل اوس د افغانستان پر ښاري سیمو حملې تیزې کړي چې دغه کار یې افغان امنیتي ځواکونو په هغه هېواد کې میشتو بهرنیو سرتیرو ته سترې ننګونې جوړې کړې دي. لیکنه کاږي د کندوز له سکوتا یو نه ورستا طالب یاغانو د افغانستان د شمالي ولایت فاریاب پر مرکز میمنه بریت وکړ. د میمنه اوسیدونکو ورسته له هغه چې پوه شول چې امنیتي ځواکونو خپلې پوستې خوشی کړي، مجبور شول چې د خپل ښار د حفاظت لپاره وسلې راوخلي. په لیکنه کې په میمنه کې د یوه هوټل چلوونکي له خولې ویل شوي چې په هغه شپه چې پر میمنه وسلوالو برید وکړ، دغه ښار د هغه کور په څیر و چې دروازې نه لري. له خلکو سره بل انتخاب نه و، خو بس دا چې د وسلوالو پر ضد ودرېږي. دا چې د کندوز د نیولو پر وخت پر طالبانو د هغه ښار د اوسیدونکو د لوټلو، د هغوی د ډلیزو وژنو، پر ښځو یې د جنسي تیریو خبرونه خپاره شوي ول، د میمنې ځینو اوسیدونکو له ښاره تېښته غوره وګڼله. هغه چې په ښار کې پاتې شول خپلې حکومتي تذکرې وسیزلې، د خپلو ماشومانو د پولیو واکسین و اسناد او همداراز د خپلو میرمنو بیلو پټې تصویرونه یې وشلول. په لیکنه کې د میمنې ښار د اشرف دکاندار کیسه لیکل شوې. نوموړي خپل دولس زامن او د گاونډ یو شمېر دکانداران جمع کړل، ورته ویل راځئ چې د خپل ښار دفاع وکړو، راځئ تر هغې وجنګیږو چې په بدنو کې مو د وینې اخرني څاڅکي پاتې وي. مخکې تر هغې چې اشرف د طالب یاغیانو پر ضد جګړې ته ووځي، خپلې دوه میرمنې او شپږ لوڼې په یوه کوټه کې سره بند کړې، ورته وویل که مو ستاسو عصمتونه له وسلوالو بچ نه کړای شول، بیا مو نو خپله وژنو. لیکن وایي که څه هم د طالبانو وروستي خوځښتونه په شاته مبول شوي، خو افغانانو د خپلو امنیتي ځواکونو پر ظرفیتونو چې د ناټو لخوا تربیه شوي یو لړ پوښتنې ولاړې کړي دي. په لیکنه کې د فاریاب پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې د مشر اشرف شریفي خبره راغستل شوې چې ویلي دي د میمنې خلکو د ملیشو د رول په ترڅ کې هغه ښار له یوه لوی ناورین څخه بچ کړ. نوموړي زیاته کړې چې ځایي خلکو په افغان امنیتي ځواکونو خپل اعتبار له لاسه ورکړی. لیکنه زیاتوي واشنگتن تیره اونۍ وروسته له هغې چې ولسمشر براک اوباما ومنله چې افغان امنیتي ځواکونه د طالب وسلوالو ضد جګړه لا هم په یوازې ځان نشي کولی، له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر ورو کولو پریکړه وکړه.
اوس هارون باچانا سندره اورو.
غاخت زهرو بخمار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی من
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی، هارون بادشاہ مو اوریدو او درنګ سات کې پښتونخوا کې د سحر 9 بجې کیدونکې دي. د 9 بجو د خبرونو د لنډیز نه پس به تاسو کورنی او نړیوال مطبوعات او یو شمیر نور راپورونه هم درته راوړي. خوول د خبرونو لنډیز. د جنوبی وزیرستان د پارلیمان غړي جمال الدین او یو ناپیژندل شوی چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیر جمعې په شپه د جنوبی ضلع لیډر اسماعیل خان د ګومل د نیلي کچ سیمې نه نامعلوم وسلوالو د پاکستانی پوځ د تعمیراتي ادارې FWO دوه ویشت هغه کارکوونکي تښتولي دي چې په یادو سیمو کې د یو سړک د جوړولو په پروژه کار کولو. تر دا مهال د دغو کارکوونکو د تښتونې ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرعلي او میرامشا د بیا آبادکارۍ لپاره یې متعلقه قبیلو سره 13 ورځ غونډه کړې ده. افغان حکومت د ژمي لاره رسېدو مخکې له کورونو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي. تیر ورځ په برسلز کې د بلکان او یورپي هیوادونو مشران د همکارۍ په یو 12 نقاطي پلان صلاح شول چې له مخې د بلکان هیوادونو ته د تاریخي وطن د ورتلو لړۍ منظمه کول وي. د سلوینیا وزیر اعظم پرون د یورپي یونین او بلکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړی. په کینیډا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه برټش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پیسیفیک سمندر کې د ویلز کبانو ننداره کوله. د کینیډا د مرستندوی ادارې مرکز پخلی کړی دی چې تیر ورځ د غرمې پر مهال وینکوور جزیرې سره نږدې د برټش کولمبیا د ټوفینو سیمې نه دوی ته د دغه ډوبې شوې کښتۍ نه د امداد لپاره په مخابراتي ډول غوښتنه شوې وه. تاسو مشال لیډیو ته وګی اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو مهم ټکی د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی ل رابعه اکرم خان نور
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي اگر چې نه هم محرم په ورځ بولان او جیکب آباد کې دوه چاودنې وشوې چې پکې د سلویختو نه زیات کسان ووژل شو. خو د شکر خبره ده چې د عاشورې ورځ امن سره تېره شوه. ادارې وایي بولان او جیکب آباد د سانحې نه ظاهرېږي چې وسلوال تقریبا ګډوډ شوي دي، خو د هغې ځینې عناصرو خپله توجه په لرې پرتو سیمو کړې ده. ادارې زیاتوي امکان دی چې د وسلوالو خلاف کاروایۍ نه پس اوس دا وسلوال په لرې پرتو سیمو کې ځان له د ځای حاصلولو په کوشش کې وي. باید چې حکومت دغه اړخ ته هم پام وکړي او داسې جرایم پیشه خلکو د ځایونو هم نگرانی وکړي چا چې په قبایلي سیمو کې پناه اخیستې ده. ادارې مخکې لیکي دې سره سره د وړوکي ښارونو د لارو هم سخته څارنه پکار ده او بل دا چې هغه خلکو باندې هم نظر وساتل شي کم چې دغه وړوکي ښارونو کې ارسي یا مستقل اوسېدل غواړي. ادارې اخیر کې لیکي بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات وشو، نو باید چې د مقامي ادارو د غړو کومک هم حاصل کړی شي چې هغې د خپلو علاقو په خلکو نظر وساتي. په همدې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د بولان او جیکب آباد نه علاوه د امن او امان په حواله سغټه پیښه مخې ته را نغله، خو پکار ده چې سکیورټي انتظاماتو کې د مقامي ادارو نمایندې هم شامل کړي شي ځکه چې مقامي نمایندې د خپل علاقې د هلو ځلو نه خبر وي او د خپل علاقې اوسیدونکو هم پیژني، نو دوی په نوې او شکمند خلکو نظر هم ساتلی شي. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا پولیس په دې لړ کې خبره هم کړې ده، خو ضرورت دی ته د عملي شکل ورکولو دی او هیله ده چې د دې نه به د سکیورټي نظام نور هم ښه شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کرکټ په میدان کې د پاکستان عظیم کرکټر یونس خان یو بل کارت په خپل نوم کړو. د پاکستان لاړخه یونس خان وړومبی لوبغاړی دی چې 9000 رنزونه یې جوړ کړ. ادارې وایي په دوبی کې د انګلند خلاف یونس خان نه صرف اعلی او ذمہ‌دارانه لوبي مظاهره وکړه بلکې یو نه دوه ریکارډونه یې جوړ کړ. ادارې په وینا یونس خان ته د کرکټ په نړۍ کې د کینګ خان نوم هم ورکړی شو او پاکستان کرکټ بورډ لاړخه ورله د 300 روپو د انعام اعلان هم شوی دی. ادارې اخیر کې کې د کرکټ مینوالو ته د خپل ټیم نه ډیر امیدونه دي. باید چې د پاکستان کرکټ ټیم د ښه بیټنګ او باولینګ مظاهره وکړي او کده سیریز پاکستان وګټلو نو د یونس خان خوشالیان به هم دوچند شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ایف پی خبر ایجنس لیکي په پاکستان کې د تیرو 10 کالونو زیاتې مودې پورې ژوند کوونکې گیتا نن نوې دلی ته روانه ده. هغه سویلې خونشي خو داسې معلومیږي چې ډیره خوشاله ده. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې باید نړیوال اوس زیات پام د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته ورکړي. د دغه دواړو لیکونو مهمه برخه له فرخندا اسد ناورو.
ای پی خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د تیر یوې لسیزې نه د زیاتې مودې پورې ژوند کوونکې د هند گیتا اخر نوې ډیلی ته روانه ده. گیتا نه خبرې کولی شي او نه اوریدلې شي، خو هغه په یو فوټو کې خپل پلار، ورور او مور وپیژندل. هغه سویل خو نشي، خو په اشارو یې د خپل خوشحالۍ اظهار وکړ. تمه ده گیتا نن د ګل په ورځ خپل وطن هندوستان ته لاړ شي. هغه په پاکستان کې دغه وخت کراچۍ په ایدی مرکز کې تیر کړ. هغه اوس په دغه مرکز کې ملګري او دوستان لري. گیتا دغلته د لسونه زیات کلونو پورې وخت تیر کړ او هر ورځ د خپل کور په اړه فکر کړی دی. بلکیس ایدی وای د گیتا او د هغې د کورنۍ ډی این ای ټیسټ شوی دی، او له دغې وروسته دوی اوس پر دې باور دي چې گیتا خپل اصلي خاندان ته ورکول کیږي. گیتا چې اوس په یې عمر د 60 کالو زیات وي، په لاهور کې په یو ټرین کې موندل شوې وه چې وروسته ایدی مرکز ته په حواله کړل شوه، خو هغې ته دا معلومه نه وه چې څنګه د پاکستان سرحد را واوړي د هلته کورنۍ چیرته ژوند کاوه. هغې ته گیتا نوم هم ایدی مرکز ورکړی دی. ای پی لیکي کله چې د هندي فلمی ستوري سلمان خان په فلم بجرنګی بایجان کې د گیتا غونډې د یوې پاکستانی ماشومې کیسه بیان شوه، نو د گیتا خبره هم وړاندې کړل شوه. هغې اوس د خپلې کورنۍ یو تصویر پیژندلی او هغه یې فریم کړی چې هر وخت یې له زړه سره نږدې ساتي. د گیتا ملګری وایي دوی به په هغې پسې ډېر خپه وي، خو پر دې خوشحاله دي چې هغه خپل وطن ته ځي او خوشحاله ده. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو 14 کاله پوره شو. 14 کاله وړاندې په اکتوبر کې امریکایي عسکر دغه هیواد ته تللي وو. دوی د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې برخه واخیسته. په لومړیو کې زیات پام عسکرو ته ورکړل شو چې دغه یو ضروري کار هم وو، خو باید اوس نړیوال د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته هم ورکړي. سارا چې په امریکایي پوځ کې کار کړی دا غواړي افغانستان ته لاړ شي او هلته د پرمختګ په کارونو کې برخه واخلي. هغه وایي د هر څه د دې لپاره ډیر په زړه پورې دي، ځکه دا غواړي افغانستان وویني، خو وایي د هر څه دومره اسانه هم نه دي. دا به وخت اخلي چې دوی په دغه هیواد کې د خلکو زړونه وګټي. سارا وایي دی په عراق کې خپل ټول ملګري وبیلل او دا نه غواړي په افغانستان کې هم داسې وشي. هغه وایي باید اوس نړیوال عسکر په دغه هیواد کې د افغان ولس لپاره پاتې شي او د دوی د مسلو د حل لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل لیکي چې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو په روغتون چې کومه بمباري شوې وه، په هغه کې د مړو شوو شمیره زیاته شوې ده. د دغې لیکنې مهم ټکي اجمل اندراند کوي.
د وال سټریټ جرنل ورسپانه په یو رپورت کې په کندوز کې د بي سرحد ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو بمباري کې د وژل شو کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړي، او د بي سرحد ډاکټرانو د سازمان په حواله وایي چې د دې پیښې د قربانیانو شمیر 150 ته پورته شوی. ورسپانه وایي د پیښې پراخې غندنې راپارولې او امریکایي پوځ او د ناټو تړونی اړ کړل چې په اړه یې دوه جلا څېړنې پیل کړي. د لیکوال په وینا ټاکل شوی و چې د دې څېړنو نتایج په 2 ورځو کې خپاره شي، خو تر اوسه د دې څېړنو د نتایجو خپرېدل ځنډیدلې دي. ورسپانه لیکي کلی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له ویان میشل لاهورن څخه د دې ځنډ پوښتنه وکړه. هغه ورته وویل څېړنې روانې دي او دوی لا هم هڅه کوي چې ځینې جسدونه وپیژندل شي. وال سټریټ ژورنال د افغان ولسمشر د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي افغان حکومت د ناټو له روانو څېړنو سره مرسته کوي، خو په دې اړه یې جلا څېړنې نه دي پیل کړي. د راپور لیکوال په پای کې ویلا هم په کندوز کې د طالبانو د یرغر پر مهال د بي سرحد ډاکټرانو پر دې روختون د امریکایي الوتکې د بمباري په اړه ډېر بي ځواب پوښتنه نشته. هغه دا چې آیا د امریکا د جنگي الوتکې عمله پر دې پوهیده چې روختنې هدف ګرځولې، آیا طالب وسلوالو پر روختون کې مورچل نیولای وو، او دا چې افغان ځواکونو چې کله هوایي مرسته غوښته خپلو بهرنیو ملاتړو ته یې څه ویلي وو چې روختون په نښه شو. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان جنرال ویلسن شافنر دی ورسپانې ته ویلي دا دوه څېړنې به څرګنده کړي چې آیا ممکنه انساني تیروتنه او که تخنیکي ستونزې او ناکامۍ د دې خونړۍ پیښې سبب شوي. اکسپرس ټریبیون ورسپانې هم په همدې اړه رپورټ لیکلی او د بي سرحد ډاکټرانو د ادارې د چارواکو په وینا وایي د کندوز په بمبار شوي روغتون کې د وژل شوو کسانو شمیر 150 ته رسیدلی. ورسپانه وایي له دې ډلې څخه 14 د روغتون کارکوونکي دي، 10 هم ناروغان دي چې پیژندل شوي، خو 9 جسدونه لا پیژندل شوي نه دي. ورسپانه لیکي د شنبې په ورځ ناټو وویل دوی ته څرګنده شوې چې د ولسي خلکو د مرګ شوب لپاره راپورټونه باوري دي، او د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې د قربانیانو هویت په بشپړه توګه معلوم کړي. خو ایکسپریس ټریبیون وایي د بې سرحد ډاکټرانو ډلې پرله پسې په دې اړه د نړیوال حقیقت موندونکي کمیسون لخوا د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې. له دې برید وروسته بې سرحد ډاکټرانو ډلې په کندوز کې دا روغتون تړلې. ورځپاڼې د همدې ډلې د یوې اعلامیې په حواله لیکلي، دا روغتون په شمال ختیځ افغانستان کې دا ډول یوازینی روغتونو چې سلګونو زرو کسانو ته یې جراحي روغتیایي خدمات ترسره کول.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان حکومت وایي چې له یورپ څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پلان په اړه اروپایي ټولنې هیڅ راز معلومات نه دي ورکړي. د راستنېدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړی چې اروپا ته روانو افغانانو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري، ځکه دا کسان له خپل هیواده د ناامنو له کبله ووزي. نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي چې د اروپایي ټولنې غړو د افغان کډوالو د ایستلو په اړه پلان د افغانستان له حکومت سره نه دی شریک کړی. رویټرز خبری آژانس د اروپایي ټولنې د څو غړو د پرونی غونډې د پریکړه لیک د مسودې هغه برخه خبره کړې ده چې له اروپا څخه خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکېدو سپارښتنه کوي. د افغانستان د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه هیڅ راز معلومات نه دی ورکړل شوی.
در مورد تصمیمی که کشورهای
اتحادیه اروپا گویا مهاجرین د دې پریکړه په اړه چې ګنې اروپایي ټولنه افغان کډوال باسي، د افغانستان له دولت سره هیڅ راز خبرې نه دي شوی. ما تر اوسه په دې اړه له هغه څخه هیڅ نه دی اوریدلې، او هغه پریکړه چې په دې برخه کې شوې ده د افغانستان له دولت سره نه ده شریکه شوې. د رویټر خبری آژانس راپور زیاتوي چې جرمني له اروپایي کمیسیون څخه خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو غوښتنه هم کړې ده چې د پناه غوښتنې خواست یې رد شوی دی. د هغه کډوال دي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه په اروپا کې د پاتې کېدو لپاره لازم دلایل نشي وړاندې کولای. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې هغو ته ویلي دي چې افغان کډوال دي ځکه ومني چې دا خلک د بې امنیتۍ له کبله له هیواده وځي. موږ له دوی څخه تل غوښتي دي چې د افغانستان کډوالو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري. سږ کال د افغانستان د ناامنۍ ستونزې خورا زیاتې وې. موږ له دوی څخه غوښتي څو د خلکو ته د هغو کسانو په سترګه وګوري چې د ناامنۍ له کبله یې اروپایي هیوادونو ته پناه وروړې ده. د بالکان او ختیځ اروپا د پرونی سرمشریزې د پریکړه لیک په مسوده کې چې یو کاپی رویټرز خبری آژانس هم ترلاسه کړي، پر افغانانو سربیره د پاکستان او بنگلاديش د کډوالو یادونه هم شوې چې باید خپل هیوادونو ته ستنه کړی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د افغانستان شرقي سیمې ننګرهار ته ورو. د ننګرهار جلال آباد کې افغانستان د ختیځ زون د وو ولایتونو لپاره په ننګرهار کې د 202 شمشاد زون په نوم د امنیتی دارو ترمنځ د همغږي مرکز پرانستل شو، او د زون د مسول د پیژندنې مراسم تر سره شول. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دې راپور کې راکړي.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم چې په دې وروستیو کې صادر شو، د امنیتی ادارو د همغږۍ په پار د هر زون لپاره په خپل سیمه کې مرکزونه لازمی وګرځول شول، چې په ننګرهار کې هم د شرقي ولایتونو د زون مرکز پرانستل شو او قماندان یې په رسمي توګه امنیتی ادارو ته ور وپیژندل شو. د زون د قماندان د پیژندنې په دې غونډه کې د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد چې تر دې وړاندې د زون په کچه د امنیتی ادارو ترمنځ د همغږۍ چارې هم پر مخ بولي، د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې د سیمې د امنیت د تامین لپاره به د 202 شمشاد زون قماندانۍ سره په همغږۍ کار کوي.
د 202 شمشاد زون سره به موږ ټول امنیت قماندانان، سرحدي پولیس، امن نظم، قانونو پر بنیاد باندې همغږي ولري. د دوی د لایحه د وظایف مطابق به خپل کړنې ترسره کوو، او د دې نوي زون د بسا کولو لپاره موږ ټول افسران کوشش وکړو، هلې ځلې وکړو تر څو دا زون پر پښو ودرېږي او بل اخره په دې شرق زون کې امن تامین شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل چې د شمشاد زون د مرکز په پرانستو به نه یوازې دا چې په ختیځ زون کې د ملي امنیتی ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شي، بلکې له مرکز سره به یې اړیکې نورې هم پیاوړې شي.
په خاورې نه دفاع کول هغه لوی جهاد دی
چې تیر هفته کې تاسو ولې دل چې علماء کرام قربانی فتوا ورکړه. زه مطمئن یم ان شاء الله چې جناب بیگ صاحب پر اتک سره به د ملکی او نظامی بخش کې بمدا هم غږی زیات شي، د مرکز سره به لازم غنور روابط تقویه شي.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس بریج جنرال داد محمد په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د شمشاد زون له مرکز سره به کشفی او استخباراتي ادارې اوګه په اوګه کار وکړي.
د ملي امنیت د ریاست په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ او باور درکوم چې د وطن په مقدسو او لوړو وظایفو کې به کشفی او استخباراتي ادارې ستاسو سره اوګه په اوګه هغه لازم او ضروري معلومات چې د دښمن د ټکولو او د لمنځه وړلو کې ضروري وي تاسو سره به په وخت او زمان سره شریک کړلی شو.
د 202 شمشاد زون قومندان مل پاسوال جورابی کوویل لدینه چې په ما باندې باور شوه، زه هم په تاسو باور لرم او تاسو نه ملاتړ غواړم چې تاسو سره یو ځای کار وکړم. په خو مې هم دلته شپږ کاله خدمت کړې او اوس هم حاضر یم چې خدمت وکړم.
اول هم حاضر هستم چې خدمت یې انجام
ورکړم. د ویلو د چې د 202 شمشاد زون د امنیتی ادارو د همغږي دغه مرکز د بیسودو ولسوالۍ بینیګا سیمه کې د پولیسو په حمایوي کنډک کې پرانستل شو چې د ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، فروان، کاپیسا او پنشیر ولایتونو د امنیتی ادارو ترمنځ به په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په ګډه به کار سره کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبرونه په دې برخه کې ورو خیبر قبایلی سیمه ته د خیبر قبایلی سیمه د لوړګي خلک شکایت کوي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ لوجې ټیوبویلونه بند شوي دي او د اوبو کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې دومره بجلی دی ورته بحال کړی شي د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي. خو بیا د خیبر قبایلی سیمه د مرکزي ګریډ سټیشن چارواکي وایي چې دوی ته د پیښور نه کمه بجلی ورکول کیږي. نور تفصیل فرحت شینواری نه.
د خیبر جن سید د لوړګي سیمه خلک وای چې د تیر سور زورای سي دلته بجلی په مکمله توګه بند شوې ده. چور سره ټیوبولونه هم بند شول او په سیمه کې ترې د اوبو قلت پیدا شوې ده. په دې حق له د لوړګي زخخیل سیمه یو تن میرزمان پر دې مشال ریډیو توای
ټویل په بجلی چلیږي چې بجلی رانه شي ټویل به څه وچلیږي. له اوبو موږ ته ډېر مشکل دی، هر څه په اوبو باندې روان دي. زنانه هم ګړی راوري پیو ګړی باندې چېرته هغه پوره کیږي مشکلات. اوبه هم چې کوم دي زنانه په سر باندې راوري ډېر د لرې نه وړه ماشومان دي، ټول تکلیف تکلیف دی.
او د سیمې یو مشر زړور خانه پردی وایي چې دلته دې ټیوبویلونو ته د بجلی یو ځان له تار ورکړل شي.
اشرف
اپریدی
خود اوبو نه بغیر گزاره نشی. کلی او کورو کې هم اوبه نشتا. نو موږ د چی پوریس کې کم سے کا د ټوبیل په سر باندې شپږ غنټې بجلی راکاله شي نو موږ مسله به حل کیږي.
د خیبر جن سي په لوړګي کې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ د علت په حق له مشکله د ایجنسی مرکزی بجلی ګریډ سټیشن انچارج تاج نو پختل نو دوی وویل
د
خیبر جن سید لوړګي خلک وای چې دومره بجلی د ورته بحال کړی شي چې د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي او د غستون ځای هوار شي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر جن سی.
دا مشال ریډیو دا.
اوس د خبرونه په دې برخه کې مو بوزو چارشدی ته. چارسده کې غنی والی شوې دي او غاڼې شروع شوې دي او په غاڼو کې ګوړه لګیا دي جوړیږي. نو شبیر جان زموږ همکار هم دغه غاڼو ته ورغلې ده. راځي چې دنه د ګوړې جوړېدو دغه عمل په اړه باندې دا راپور وو.
دا چرسدی په کلیوالو سیمو کې د تیرو څو هفتو راسه غاڼې شروع شوې دي. دغه غاڼو کې کارکونکو زمیداران وایي چې موجوده وخت کې د جنریټرو استعمال سره د پخوا په نسبت د غاڼو کار اوس اسان شوی دی. اوړاندې چې کم کار به مزدورانو کوو هغه اوس د جنریټر نه دوی اخلي، او همدغه وجه ده چې د ګوړو په پیداوار کې هم زیاتوالی شوی دی او د وړاندې په نسبت کار په اسانتیا او زر هم کیږي. همدغه وجه ده چې پخوا به په یو ورځ کې درې پوره یعنی درې بوجۍ ګوړه ویستل کېده، او اوس د جنریټر له وجې شپږ پوره یعنی شپږ بوجۍ ویستل کېږي. د چاسادې ترنو سیمو کې په ګاڼه کې د تیرو دیرشو کال نه کار کوونکي تورې زمیندار وایي
دا روزګار زمینداری خو زه ډېر وخت نه کوم. پخوا د کلبو ګاڼې وې او تکلیفونه زیات وو، بسار سړی به د خپل ځان نه زور وخکو. اوس چې کوم دی اوس خو جنریټر رالل، مشینان رالل، اوس خو مطلب دا د ورځې څلور پوره اوباسي، درې پوره اوباسي، بس بیا ځي
دغه غاڼې. مالک ظریف خان وایي چې غنی غاڼې کولو او ګوړه کولو کې او پورې مزدوران لګي، او په یو پور راحتو کې خوښه سلور غنټې لګي.
دا په کال کې دا کرلی کېږي او دا غاڼې کېږي یو کال. دا په یوه غنی مول وروړو دا کډیر خلک داسې چل کېږي دا صدا کرے وي خپل غاڼې کې چا لګي چا ډیری باندې باندې په جنریټر یو غنټې لګي، او په خولو باندې په چې مضبوطو چوکماري لګا تاسې لګي دوه غنټې به لګي نو درې شپې تقریبا بیا دل تک چې را تیارې
دغه سیمه یو کس نصرت حسین وایي چې د ګوړو استعمال ډیر مفید او په ډیرو ځایونو کې دوی کوي، چې د ګوړو شربت او چه ډیر عام استعمال دی.
ګوړو خو ډیر خشیره د ګوړو خو په مختلفو سیزنونو کې استعمال دی، چایو کې داغه استعمال دی، شربت کې د ګوړو استعمال دی، بلکې زمونږ په علاقو کې خو مطلب دار خلک تیمره په امرسو کې دغه کې د ګوړو استعمال کوي، په غونځاخو کې د ګوړو استعمال کوي. ګوړو خو ډیر خشیره او دا په مختلفو دغه کې په کار راځي. د ګوړو نه خوږې روټۍ هم پخېږي، او بل خبره دار چې لکه سړی روټۍ خوري نو مور پسې ګوړو خوري کنه.
د پامل چې د خیبر پښتونخوا زیاتره میدانی علاقو کې په دې ورځ شپو غاڼې او د ګوړو جوړول عمل پیل شي، چې د ملک زیاتره برخو نه علاوه ګاونډي هیواد افغانستان ته دغه ګوړه رسول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په دې وروستو کې د افغانستان یو پښتون انزورګر د اتریش یا آسټریا په پلازمینا ویانا کې د خپلو هنري توکو د نندارتونونو له لارې هڅه وکړه چې نړیوالو ته د پښتنو سوله ییزه څیره وښکاره کړي. دا چې د پښتنو هنرمندانو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه د پښتني کلتور د ودې او پراختیا او همداراز د پښتني سیمو د آرامه کولو له چارو سره څومره مرسته کولای شي، پر دې موضوع د هارون بچا د راپور اورو.
د جلال آباد عبدالرب حبیبیار چې یو نومیالی انزورګر وکاس دی، د یو نړیوال هنري پروګرام په ترڅ کې د اروپایي هیواد اتریش ویانا ښار ته راغلی. نوموړی وایي له وین ښار د باندې هم لاړ چې په خبره یې دغو سفرونو یې پر هنر ښې اغیزې کړي دي.
تقریبا وسو هنرمندانو اپلای کړو دې پروګرام ته. د نیک مرغزم د اسیایي هیوادونو په استازیتوب د انزورګرۍ په برخه کې زه غوره شوم. موږ انزورګرۍ شروع کړه د ښار په منځ کې، د ښار بهر وګرځېدو ګراس ښار ته، د اتریش لینز ښار ته، بیا ورپسې جرمني ته لاړو. په دې ترس کې موږ د غیزي هنرمندانو د موزیمونو او نندارتونونو لیدنه وکړه، چې دغه سفرونه هم یو ښه تاثر درلود زموږ د کار لپاره.
حبیبیار وایي د وین په ښار کې د خپلې کیمرې د عکسونو دوه نندارتونونه جوړ کړل چې په وینا یې د امن او زغم پیغامونه یې درلودل.
د امن او د ورورولۍ او د زغم دغه پیغامونو ډک انځورونه وو چې نندارې ته مې وړاندې کړو. دغه نندارتون تقریبا یو نیم میاشت دوام وموم، او دویم نندارتون زما د اتریش د کلتور وزارت په انګړ کې وو چې هغه تقریبا 15 ورځې دوام وکړ. دا د کیمرې اخیستل شوي انځورونه دي. بیا په هغې د پاسه ما د اوبو رنګونه استعمال کړي دي چې هغه د چاپ نه پس ما بعضې کار کړی، چې دې نه مې یو موږ ورته مکس میډیا وایو، یو ګډ هنري ټوټه مې ترې جوړه کړه.
عبدالرب حبیبیار زیاتوی د خپل هنري ټوټو نندارې ته لوړاندې کولو څخه هدف د غربي نړۍ خلکو ته دا خبره په ډاګه کول وو چې پښتانه په هنر مین خلک دي او دا چې هغوی په خپل هیواد کې د سولې غوښتونکي دي.
خپل لومړی پروګرام کې زما پګړۍ په سر او زما ګیره وا زما صادر او سپلې په خپل چې څوک دلته اوسیږي او د افغانستان په اړه ډېر معلومات نه لري هغه چې همیشه د افغان یا پښتون سوچ کوي نو هغه به خامخا دغه یو فزیکي شکل به همدغه سي دا څنګه چې زه ولاړم او یا به ټوپک لاس کې یا په جنگ اخته یا بل څه مال نن ما سره زما کیمرا ته چې زه د سولې د پاره استعمالوم نو زما کار د خلکو ته لګ جالب په دی او چې هغه څه د جنگ زپلې هواد نه او دغه یو کار انعکاس کوي نو دا یو لوی خبره وه د ما د پاره او زمونږ د پښتنو د وطن د پاره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ښکلي هنرونو د زده کړې د یو مرکز هنر کدی چلونکې نومیالی پښتون انزورګر جمال شاه وایي پښتانه ځوانان د هنر په بیلابیلو برخو کې استعدادونه لري خو مهمه دا ده چې د هنري کارونو د پرمخ بیولو موقع ورته په لاس ورکړل شي.
اول خو خپل علاقو کې باید ښه ادارې وي چې په هغه کې دا هنرونه ټول ځوانان زده کړي که انزورګري وي که ویژوال آرټس وي که پرفارمنگ آرٹس دی که موسیقی دا که فلم میکنگ دی دا ټول ډیر ضروری دی زموږ د ثقافت زبردست ترجمانی چې ده دا د هنرونو په ذریعه کېدلی شي د سی با صلاحیت پښتانه باید ولاړ شي او موږ کوشش باید چې دا وساتو چې دا لارې ورته برابرې کړو چې دوی ولاړ شي په یورپ کې په امریکې دا کې دا نورو ځایو کې هنري څانګې تعلیم حاصل کړي.
د جمال شاه او د کلتوري چارو د نورو پښتنو په هانو په خبره هنر یو موثر وسیله ده چې په ترڅ کې د پښتنو د سولې غږ د نړیوالو تر غوږو رسول کېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د هارون بچا راپور موریدو چې د پښتنو هنرمندانو د هغه هلو زلو پاړو چې په نړیوالو سفرونو کې کوي او اوس رابیا تبسم اورو.
پسند کے